د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1920 کال د قوس د میاشتې 22مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا غک د ویپانو بندول غندلې دي او د پاکستاني غوښتې دي چې بیرته د فعال کی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورت ویلی مونږ د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا غک د اردو او پښتو څنګه د ویپانو د بندیدو اندیښمن کړیو د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوې دي چې د پاکستان حکومت د بیان د ازادۍ د نړیوال قوانینو په وړاندې د خپل قانوني مسولیت درناوی وکي او بندي شوی به پانه دی فعال کی د پاکستان حکومت د دسمبر په 12مه د امریکا غک اردو او پښتو څنګه به پانه بند کړلې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو سرچینی امریکا غک اردو څنګه ته د نوم نه خو د لپشارت ویلې دي چې دغه به پانه د پښتون ژغورنې د غورزنګ په اړه د ریپورتونو خبرولو لوجه بند کړې دي امریکا او بخی ایران په امریکا تور لګولې دی چې د هیواد د بلستیک توغندیو د پروګرام په حق له غلط تیرستون کې او داسې بیانونه خبروي چې ناسم او د ځان نه جوړ شوی معلومات پکې دي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرسیال اساق الحبیب د امنیت شورا ته وویل چې د ایران بلستیک توغندی یوازې د دې توان لري چې غیر اتمی کوپړی انتقال کړي او د بهر نه ایران ته د متوجي خطرونو د دفاع کولو لپاره جوړ شوی دی ښاغلی حبیب وویل دا توغندی د اتمی کوپړیو د انتقال وړتیا نه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه څرګندونو نه وړاندې د امنیت د شورا نه غوښتي ول چې د ایران د توغندیو په پروګرام دی بندیز ولګوي چې د هغه په قول د اتمی کوپړیو د انتقال توان لري ترکیه په سوریه کې تازه نظامی عملیات پیل کوي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دغه نظامی عملیات په سوریه کې د کوردی ملیشو په خلاف چې امریکایي ملاتړ کوي په روانو څو ورځو کې پیلېږي د ترکیې دا اقدام ښایي د امریکا سره روان جنجال لا هم زیات او اړیکې نوري خرابې کړي ترکیې څو میاشتې وړاندې په سرحدي سیمو کې د کوردی ملیشو ځایونه په هوان توغندې وویشتل او خبرداری ورکړی و چې د دې سیمو نه به یې وشړي په فرانسې کې سلګونه امنیتي ځواکونو د هغه نوې شکلن سړی پسې ګرځیدل پیل کړی دی چې تیر شپه یې په یو بازار کې په خلکو ډزې وکړلې او دوه تنه ووژل پولیس وایي بریت کوونکي د ډزو نه مخکې د الله اکبر ناری وهلې دي بریت د مسیحانو د اختر یا کرسمس په یو مارکیټ شوی او 12 کسان پکې ټپي شوي دي د یو بل کس مغزه فل شوي دي او پرختون کې دی د فرانسې ملي پولیسو ویل دي چې بریټ کوونکی شریف شکات نومیږي او د هغه عکس خبر کړی دی پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې دغه کس خطرناک دی او ویل دي چې مداخله به نه کوي د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې بریټ کوونکی اصلا فرانسوي دی او په خوای هم د پولیسو سره جنجال کړی و هغه په لس کلنۍ کې د پولیسو سره د لومړي ځل لپاره جنجال وکړ او په 13 کلنۍ کې محاکمه شوی شکات د فرانسې ترڅنګ په جرمنی او سویټزرلند کې هم ووښت زله د جرمونو په کابل تورن شوې ده چې د وسلو په زور غلا هم پکې شامل ده د اسرائیل صدر اعظم یو همکار خپل دند پرې خوله په هغه باندې د جنسي تیری تور لګیدلی و لکتر لګه دوله سمیرمنو تور لګولې دی چې د بهرنیو مطبوعاتو سره د صدر اعظم نتنیاهو ویانت ډیوډ کیز ورسره جنسی ناوړه عمل کړی د صدر اعظم دغه همکار په ویلامي کې ولیدي چې خپل حکومتي دنده په دې خاطر پریدي چې په خصوصي سکتور کې کار وکړي د یمن د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حکومت او یاغیانو استازو ته چې په سویډن کې د سولې خبري کوي یو موافقه ورکړې ده چې د خبرو د پایتراسیدو نه مخکې پرې غور وکړي په دې سند کې څو غوښتنې شوې دي یو دا چې په یمن کې د جګړې نه ورسته د سیاسي لارو چارو لپاره کاری پلان دی بل پکې په پایتخت صنعا کې د هوایی ډګر پرنستل او دریم د هدیدیه بندر جنجالي سیمې خلاصول دي چې د میلیونونو یمنیانو لپاره د نړیوالو مرستو رسولو یوازینی لار ده. دا خبرې نن پای ته رسیږي او ملګرو ملتونو ویلي دي هغوی انتظار کوي چې په جګړې کې ښکېلې ډلې به پرې موافقه وکړي او کنه. او وروستی خبر دا چې د امریکا د سنا مجلس د یمن په جګړې کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره د امریکا د نظامی مرستو د بندولو په حق په پریکړه لیک بحث کول منظور کړل. شپېته مثبتې او نهه دېرش منفي رایې واخیستلې. د سنا د مجلس د اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په مقابل کې هم یو مقاومت دی، ځکه حکومت خبرداری ورکړی و دی چې د واشنگټن او ریاض اړیکې باید خرابې نشي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ په هرات کې د لاجواردو ترانزیتي لاره پرانیزي. د لاجواردو لاره چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لاره ګڼل کیږي، ټاکل سوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره له دغې لارې خپل سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال د لاجوردو لویا ترانزیتي لاره پرانیزي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغې لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپل تاریخي ځای بیرته ترلاسه کړي. ښاغلي مرتضوی د لاجوردو لاره د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې خورا مهمه وبلله او ویویل
فردا ما شاهد یکی از برنامه های مهم
سبا موږ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د یوې مهمې برنامې شاهد یو. د لاجوردو لار سبا په هرات کې د ولسمشر په حضور کې په پرتمینو مراسمو کې رسمن پرانیستل کیږي او د لاجوردو د لارې په پرانیستلو سره د افغانستان تاریخي موقعیت په دې برخه کې بیرته رغول کیږي.
افغانستان درې عرصه دوباره احیا میګردد.
د لاجوردو ترانزیتي لار د افغانستان په شمال او لویدیز کې له دوو مهمو بندرونو آقینه او تورغونډي څخه پیل او د ترکمنستان، کاسپین بهيري، آذربایجان، جورجیا او ترکیه له لارې د اروپا او بوت رسیږي. افغان چارواکي د لاجوردو لار اروپا ته د افغانستان د صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او کم مصرفه ترانزیتي لار غني او ټاکل شوی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د پنځمه پورز لا دغه لار خپل سوداګري ستوکي بهر ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت مرستي اجمل حمید عبدالرحیمزی خبریالانو ته وویل چې درې اتیا ټونه د پنبې تار، درویش ټونه ممیز، 2.5 ټونه کنزلې او شپږویش ټونه د هندوانې زړی چې په نهو موټرو کې لیږدول کیږي په دغو صادراتي توکو کې شامل دي. ښاغلی عبدالرحیمزی د لاجوردو لار د افغانستان د صادراتو د کچې په زیاتوالي کې مهمه وبلله او ویویل
ولې دا وروستۍ کړنې چې ترسره سوي دي که هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، که هغه سبا ورځ د لاجوردو د لارې مسله ده، یا موږ د صادراتو د ملي ستراتژۍ مو چې د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوي او اوس موږ د سکتور خصوصي سره له نږدې څخه کار کوو چې دا هم پلي یا تطبیق سي، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي سوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی سي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ سي او واردات مو ورو ورو کم سي تر څو خودکفایي خواته لاړ سو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صادراتو کچه په 2018 کال کې څه باندې 180 میلیون ډالر وه، خو په همدې کال کې افغانستان له 6 میلیارد ډالر څخه زیات واردات درلودل. د افغانستان خصوصي سکتور د لاجوردو د ترانزیتي لارې له پرانیستلو څخه هرکلی کوي، خو په دغې لارې د افغانستان د باروړونکو موټرو د چلوونکو د ویزې د ستونزې پر حلولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت په دغې غونډه کې وویل
تمامي ازي کشورها مشکل
ټول دغه هیوادونه د ویزې ستونزې لري او زموږ د ډریورانو لپاره د دغو هیوادونو د ویزې اخیستل ډیر ستونزمن دي. باید زموږ ډریورانو ته د ویزې اسانتیاوي برابر شي یا د ایکو سازمان لپاره یو ځانګړی سټیکر جوړ شي چې دا د ترانسپورت نړیوال سازمان یا آی آر یو هم مطرح کړی دی او په ایکو کې هم ورباندې بحث روان دی او افغانستان د هم په دې اړه غوښتنه وکړي چې له دغه سټیکر څخه په استفاده ټولو هغو سیمو ته چې د تیر د شرایطو په اساس فعالیت کوي زموږ ډریوران ورته لاړ شي. ښاغلی نصرت دغه راز د لاجوردو په لاره د روډ پاس مسالې ته په اشاره وویل چې له دې درکه په هر موټر تر زر ډالره اضافي لګښت راځي او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د لاجورد د لارې په اوږدو له پرتو هیوادونو سره د روډ پاس د لمنځه وړلو لپاره دوه اړخیزې موافقې لاسلیک کړي. هغه په اقینې او ترغونډۍ بندرونو کې د صادراتي توکو لپاره د لویو ګودامونو پر جوړولو او د نورو اسانتیاوو په برابرولو هم ټینګار وکړ. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره د حکومتي بنسټونو او خصوصي سکتور ترمنځ پر همغږۍ او ګډې همکارۍ ټینګار کوي. د دغه وزارت مرستیال امام محمد وریماج د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي جدي اندېښنه وښوده او ویل
با یک چالش بسیار عمده هماهنګي
موږ د همغږۍ په برخه کې جدي ستونزې لرو. د همغږۍ او سالمو اړیکو نشتوالی د دې لامل شوی چې هم حکومت او هم خصوصي سکتور هغه لاسته راوړنې چې باید لرلې وای موږ یې شاهد ونه وسو. ښاغلی وریماج زیاته کړه چې د لاجوردو د لارې په اوږدو کې د ویزې او روډ پاس د ستونزې د حلولو او د ترانسپورتي شرکتونو د ظرفیتونو د لوړوالي په برخه کې هڅې روانې دي او په اړه به یې نوي تصامیم ونیول شي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې د استخباراتي جګړې دوام او له تروریستي ډلو څخه د ګاونډیو د ملاتړ دوام دی. د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول سوي دي. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری له کابله راپور چلیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو د 815 تنو نوو فارغ شوو صاحب منصبانو او سرتیرو ته د فراغت د اسنادو د ویشلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هڅه کیږي چې د پوځ په لیکو کې د تلفاتو کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت مرستیال ویل د کچې د ټیټېدو دپاره هغه ځواکونه چې د مخه یې روزنه لیدلې وه او په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای شوي بیا به هم ورته روزنه ورکړل شي. جنرال هلال الدین هلال پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان ځینې ګاونډیان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو او نورو امکاناتو په برابرولو تورن کړل.
افغانستان در یک جنګي
افغانستان د یو استخباراتي او تورستي جنگ سره مخ دی. موږ په یو فرسایشي جګړه کې چې د افغانستان پر جغرافیه د تورستانو لخوا تپل شوی او د دې لپاره افغان پاوز د یو نړیوال توریزم سره مخ دی او له بده مرغه چې د دغو ډلو تمویل او تجهیز د لری او زموږ شاوخوا ته د پروتو ګاونډیانو لخوا تر سره کیږي. موږ په دغه جګړه کې د ډیرو تلفاتو شاهدانو
ای جنگ بودیم.
د افغانستان د دفاع وزارت مرسیل پټینګار ویل چې د افغان پاوز دښمنان د قوم او مذهب په نومونو غوړي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ درز واچي او جګړې ته د دینی بڼې په ورکولو سره د افغان ځواکونو د جګړې لپاره انګیزه زیانمنه کی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند نه دی او نه هم د افغانستان دفاع وزارت د تلفاتو د شمیر په اړه رسنیو سره معلومات شریکوي. خو تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا کې یو کانفرنس د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې په تیرو څلور کلونو کې په جګړو کې د 3509 تنو امنیتي منصوبینو وژل کېدل تایید کړی وو. همداشان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د تل په لومړی ورځ افغانستان ولسی جرګې ته په وینا کې د روان کال زمري په میاشت کې د افغان پوز د 1500 سرتیرو د وژل کېدو او 100 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی وو. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي تلفاتو سره سره پوز د نوو سرتیرو جذبولو بهیر په خطو روان دی او په تیرو نه میاشتو کې دغه پوز 8000 زره نوي سرتیري جذب کړي دي. د ځانګړو ځواکونو د کولی اردو د نوو منصوبینو د پیراغت دی غونې ته د افغان ځانګړو ځواکونو د کولی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیری په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د افغان ځواکونو رول باندې ګارو کا ویل چې په دغه هیواد کې سوله هم راځي نو د افغان ځواکونو په مټ به راځي.
سوله هم اگر مې په بازوی مامه
سوله کرازی نو په زور برازی که افغانستان ته سوله راځي نو زموږ او ستاسو په هزاراتو او قابلیتونو برازی.
اوس مهال د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر لا تل زور څخه اوړي. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو پوځي ورتیا ته په کتنې سکل د دغو ځواکونو پرکا د کلی اردو کچې ته لوړه کړه. د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان د غنی چې کچيري د تلفاتو اندازې ته په کتنې پوځ لیکو ته د سرتیرو جذب بهیر پورته وي نو بیا د تلفاتو اغیز د پوځ په لیکو ډیره نه پریوزي. خو که د تلفاتو کچه د جذب څخه برخه زیاتوي نو بیا د پوز مورال ته ډیر زیان رسید. د پوزي چارو یو کارپو جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې په افغان پوز کې تلفات یو بل دلیل د غوځوکون ته پر وخت د اکمالاتو نه رسیدل دي.
موږ غواړو تلفات کم شي دی ولکه هغه هغه تعلیم نامه کې دي
تنظیم شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په مشورتي بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. لیمینیازی په دې باره کې له کابله راپورټ را لېږلی.
د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې د حکومت د سولې عالي مشورتي بورډ ناقص او په دغه بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. حبیبه سرابي د چهارشنبه په ورځ په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه وی غونډه کې وویل، دا وایي کله چې د سرنوشت ټاکل وي موږ پکې حضور نه لرو. مشورتي بورد کې ولسمشر لخپل مرستيالانو سره چې هیڅ خزانه شته، اجرائیه رئیس لخپل مرستيالانو سره چې هیڅ خزانه شته، قاضي القضات امنیت رئیس او داسې نور په دغه بورد کې شته، خو یو خزه هم تاسو په دې جوړښت کې نه ویني. د جهادي مشرانو په لیست کې هم میرمن شتون نه لري. یوازې دوه میرمنو د هغو کورنیو ته د احترام په خاطر ځای ورکړل شوی دی. د سولې عالي شورا مرستیاله ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو پر مخ دروازه تړل شوې چې د دې په وینا باید ماتې شي تر څو میرمنې په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. د افغانستان جمهوری ریاست تیره ورځ له لوړ پوړو دولتي چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو څخه تشکیل شوی د سولې عالي مشورتي بورد اعلان کړ. په دغه بورد کې د میرمنو په استازیتوب صدیقې بلخي او امنی افزري ته ځای ورکړل شوی دی. په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس وویل که په هیواد کې سوله رامنځته شي هیڅوک به پښیمانه نه شي. عبدالله عبدالله زیاته کړه،
ما برای شما برای حاضرین گرامی
زه ټول ته ډاډ ورکوم چې د سولې مشورتي عالی بورډ د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب کوي. د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي.
په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم وویل د دې لپاره چې یوې واقعي سولې ته ورسیږو د سولې په بهیر کې باید میرمنو ته ونډه ورکړل شي. جان بس وویل که د ټولنې نیمایي برخه له دغه بهیر څخه بهر پاتې شي سوله اصلا سوله نه ده.
د دې لپاره چې د هیواد ته سوله راشي موږ په دې باور یو چې افغان میرمنې باید د خبرو اترو یو جز واوسي. په دې خبرو اترو کې باید شامل واوسي. خزې باید په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل وي. میرمنې باید په مشورتي بورد او باید په تطبیقي کمیټو کې شامل وي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي محور سیاسي خوځښت هم د سولې روانې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره سوله باید په سیاسي، حقوقي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په بیا ترسره شي.
له طالبانو سره سوله نه باید په سیاسي، حقوقي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د منځتلو په بیا ترسره شي. د طالبانو سره د سولې په پروګرام او د دولت د قدرت په جوړښت کې باید د ښځو ونډه په نظر کې ونیول شي. له طالبانو سره سوله هغه مهال شونې ده چې د افغانستان ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه یوې ملي اجماع ته پرې رسیدلي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د میرمنو پر ونډې ټینګار کړی دی. د سولې اړوند خبرې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت څو ورځې مخکې له طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سولې مرکچی پلاوی او تر هغه وروسته تیره ورځې د سولې مشورتي عالي بورد اعلان کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهوري ریاست د سولې مشورتي بورډ اعلان کړی. په دې باره کې د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه کاون کاکړ سره د آشنا تلویزیون مرکه کړې.
طالبان حکومت تیر ورځ دغه مشورتي بورد اعلان کړی په دغه کې جهادي شخصیتونه او مشران ځنې سیاسي لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کې د جهادي رهبرانو کې لکه استاد سیاف او صلاح الدین ربانی او داسې مجددي سیبم په کې غړیتوب لري او نور مطرح خلک هم دي سیاسیون دي. ستاسو په باور باندې حکومت د داسې مخاورو په رامخ کې کولو څه غواړي او آیا دوی ټول د افغانستان د ولس استازیتوب کولی شي د سولې په دې خبرو کې کنه؟
ډېره مننه. فکر کوم حکومت ضرورت یې درلوده چې د صلحې دپاره د یو اجماع جوړولو دپاره باید دا د مذاکراتو حلقه پراخه کړي او د همدې دپاره حکومت فکر کوم دا یو اقدام یې وکړ چې نیک دی او مثبت دی چې نور مخاور کسان یې په دې پروسه کې شامل کړل چې هغې نه به مشوره اخلي او هغې به نظریات ورکړي. په عین حال کې زه فکر کوم چې دا هم لازمه ده چې دا حلقه باید نوره هم پراخه شي، افغانستان کې نور هم سیاسي او قومي نور مخاور اشخاص دي چې فکر کوم چې هغوی د هغې نظریات او د هغې ښودونکي په داسې یو پروسه کې ډېره مهمه ده. د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي او د ښځو فکر کوم چې باید هغې ته هم نومنډه زیاته شي په دې چې وشکل دا پروسه افغان شموله یعنی او یو ملي پروسه وي، په دې چې صلح پروسه هېڅکله یو د حکومتي پروسه طریق نشي مخکې وړلی، دا باید یو ملي پروسه وي. ملي پروسه ضرورت دا دی چې د افغانستان سیاسي اخشار او همچنان اشخاص په دې کې پوره ونډه ولري.
د توضیح دپاره یاد کړو چې دوی چې کوم طرحه وړاندې کړې ده په ځینې کمیټې اعلان کړي چې په هغې کې د ځوانانو کمیټه یا مدني ټولنې او فرهنګي او بیا د ښځو ټولنې کمیټه جدا یاده کړې. په هر صورت دا معلوم نه ده چې دا د کاغذ د مخې طرحه به څومره عملي بڼه پیدا کړي، ځکه چې انتقادونه هم شدیدن شته په دغې باندې. خو که داسې مشخص کړم، ستاسو په باور باندې حکومت دا سوله د کوم ځای نه شروع کړي او په څه ډول شروع کړي که خبرې کوي؟
یعنی په اول کې دا ډېر ښه ده چې خپل حکومت منځ کې او د خپل د افغانستان نورو وګړو سره دغه مشورې وشي چې رښتیا د صلح خو ځان ته یو قیمت هم لري او د صلح د څه شي دپاره باید موږ یو پایدار صلح ولرو. نو دې دپاره مهم کار، یعنی دا یو مهم اقدام دی. په عین حال کې دا باید نظر کې ولرو چې یعنی دغه مخکینۍ تجربې ته چې وګورو، په دې څلوېښت داسې کم څلوېښت کاله دا جنګ چې په افغانستان کې راول څو ورې مخکې موقع میسر شوي دي، خو بدبختانه نتیجه نه دی ورکړې. حتی آخري که موږ وګورو حتی دغه خپله د بون تړون چې و هم نتیجه یې ورنه کړه. نو باید دغې دلایل باید موږ وګورو چې ولې یو عمده دلیل همدا و چې بین الاقوامی افغاني صحیح هغه مشوره او پکې نو ونډه پکې پوره نه وه. نو دا ورې امید ده چې خپله د حکومت خلکو سره پوره مشوره وکړي او دا پروسه باید تر ډېر هدف پورې شفاف وي او په عین حال کې په نورو مخالفینو باندې هم فکر کوم لازم دی طالبان چې هر څومره زر وشي کولی چې خپل د افغانستان د حکومت سره خبرو ته آماده شي، په دې چې بیا هم که تجربې ته وګوري دا مخکینۍ تجربې یو بل علت هم چې ناکام شوی چې اکثر وخت خارجان پکې ډېر مداخله او رول یې درلودل، افغاني ونډه پکې ضعیفه وه. که موږ تاسو که د جینوا معاهده فر مثال وګورو هغې کې
لنډ دې خبره کې د مداخله او کوم چون امریکا خاص استازی زلمی خلزات دې کې پروسه کې ډېر دخیل دی، فکر کوي دا غیر موثره ده؟
نه، فکر کوم یعنی خلزات په دې وخت کې یو موثر اقدام یې کړی دی او د دې دا کوم فعالیتونو نه باید موږ ټول حمایه وکړو چې په ډېر یو کم وخت کې وشو کولی دا پروسه نقش ګړندی کړي.
مننه کوم کاکړ صاحب، کور ودان.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ د اختلاف عمده مسله له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو پر سر ده. جمهور رئیس غواړي چې د 2019 کال په بودیجه کې د دیوال جوړېدو او د جنوبي سرحد امنیت ته 5 میلیارد ډالره ځانګړي سي. په دې باره کې پام وکړئ مفصل رپورت ده.
جمهور رئیس ترامپ مؤاخذه کېدل د استازو د مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې دیموکراتان راتلونکې میاشت پکې اکثریت ولري، خو دیموکرات مشران وایي پر ولسمشر د تور لګول او محاکمې ته هزارولو په اړه بحث له وخته مخکې دی. بلخوا جمهور رئیس ترامپ او دیموکرات و مشرانو د امریکا مکسیکو ترمنز د دیوال د لګښت پر څرنګوالي پرون تند بحث وکړ. جمهور غوښتونکي وایي د دیوال مصرف باید د حکومت د لویو لګښتونو په چوکاټ کې د دسمبر له 18 مخکې منظور شي، خو جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې یو غیر معمول اعلان وکړ.
ویاړم چې د سرحد د امنیت لپاره حکومت فلج کړه.
جمهور رئیس ترامپ د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په موخه د امریکا مکسیکو په سرحد کې دیوال غوره لاسترولنه بولي، خو دیموکراتان وایي دا دیوال مفید نه دی او ډیر لګښت لري.
موږ باید د اسنادو پر بنسټ بحث وکړو چې څه شی کار ورکوي، څومره لګښت پرې راځي او څومره اغیزمن دی. دا زموږ د هیواد د امنیت مسله ده.
بلخوا یو عمومي بحث وایي په داسې حال کې چې پر یوې بودیجې د هوکړې لپاره یوازې 9 ورځې پاتې دي، دواړه ګوندونه هوکړې ته نه دي نږدې شوي.
جمهور رئیس ته مو دوه لارې پرېښودې، هره لار به په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي او 60 رایې به په سنا کې واخلي، چې له دې سره د حکومت د فلج کېدو مخه نیول کېدای شي.
دیموکراتانو د سرحد د خوندیتوب لپاره ترامپ ته 1.3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي دا پیسې کافي نه دي. جمهور رئیس د دیوال د لګښت په ګډون 15 میلیارد ډالر غواړي.
دا نظر چې اقلیت او یا هم په مجلس کې راتلونکی اکثریت په د سرحد د امنیت پر ضد وي د خندا وړ خبره ده. دا غیر معقول نظر دی. موږ د سرحد امنیت غواړو، خو تاسې پوهیږئ چې دا هر یو قانوني سند له سنا څخه د تیرېدو لپاره 60 رایو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په سنا مجلس کې اکثریت لري، خو بودیجه بیا هم د دیموکراتانو رایو ته اړتیا لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوالو ټولنو ویلي چې د کروشیا او د بوسنیا په سرحد کې په زرګونو مهاجر بند پاتې دي، او دغه مهاجر د سختې یخنۍ او د خرابو شرایطو له کبله د مرګ د خطر سره مخامخ سوي دي. لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
تیر کال بوسنیا ته تقریبا 23,000 مهاجر په دې امید ورغلي وو چې د کروشیا د لارې بدوي ځانونه د اروپایي اتحاد ملکونو ته ورسوي. مخکې له دې نه چې بوسنیا خپل سرحد بند کړي، د دغو مهاجرو ځینې اروپایي ملکونو ته رسېدلي، مګر د دغو مهاجرونو اوس هم 15,300 تنه یې په بوسنیا کې بند پاتې دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې دغه مهاجر په ډیرو خرابو ودانیو، په خیمو او په هغو کمپونو کې چې په ځنګلي سیمو کې ورته جوړ شوي، په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د دغې نړیوالې ټولنې یو ناطق میتیو کوچران امریکا غږ ته ویلي چې دغه مهاجرو سالته په دومره سخت یخنۍ کې ژوند کوي چې د حرارت درجه د سانتي ګراد په حساب -15 ته رسیدلې ده. هغه وایي
موږ
سره دا اندېښنې پیدا شوې دي که چېرې موږ حقیقتا په راتلونکو هفتو کې یو قاطع کار او مداخله ونه کړو، نو ځینې خلک به هلته د ډېرو سختو ستونزو سره په دې یخ ژمي کې مخامخ شي، او د دې ویره هم شته ده چې ځینې د یخنۍ نه مړه هم شي. د بوسنیا سور صلیب هر ورځ 3,000 کسان ته ډوډۍ برابروي او هم ورته ګرمې جامې، شړۍ او داسې نور شیان مهیا کوي. د سور صلیب نړیوالې ټولنې د دغه کار لپاره د 3 میلیون ډالر خواست کړی دی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې نتا کوچران وایي چې دې ویره هم شته ده چې دغه وضع به په یوې بشري فاجعه بدله شي. هغه وایي که چېرې سرحد همداسې تړلی پاتې شي او خلک هم هلته بند پاتې شي، نو موږ بیا دې ته ضرورت لرو چې د هغوی سره زیاته مرسته وکړو تر څو په دې اطمینان حاصل شي چې دغه وضع به په یوې بشري فاجعه بدله نه شي. دا کاملا زموږ په لاس کې ده چې دغه وضع قابو کړو، مګر خبره دا ده چې وخت کم دی. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې د دوی سیار ټیمونه په سرحدي سیمو کې د دغه مهاجر دپاره ډوډۍ، شړۍ، ګرمې اوبه او نور اولیا خدمات برابروي. د دغې نړیوالې ټولنې دغه نطاق هغه د کوچران وایي چې د دوی سیارو ټیمونو دغو مهاجرو ته د هغو ماینونو د خطرو په باب هم چې دا ندي چاودیدلې خبرداری ورکړی دی. دغه بمونه د 1992 کال نه د 1995 کال پورې د بوسنیا، کرویشیا او د سربیا ترمنځ د جنګ نه پاتې شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.